زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لمړی په مکړی خبرونو ته، د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د اوربند په سند کې هیڅ راز پټه موافقه نشته. دفاع وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د اسلامي امارات د ملي دفاع د وزیر په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی دی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. د بیان له مخې په توافق کې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکي وګړو او تاسیساتو حملې نه کول، د خبرو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د حملو د نه ملاتړ یادونه شوي، او پر دې سربیره که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. دا څرګندونې وروسته د هغې کیږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په روانه اونۍ کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند د موافقې جزئیات پټ دي. هغه ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلی دي، خو دا یې نه افشا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غیر رسمي لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه بحث وشو. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد په تیره وږې میاشت کې هم د یو امریکایي پلاوي په ترکیب کې کابل ته تللی وو. په افغانستان کې د بندیوانو امریکایي وګړو خلاصون هغه مهال د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې وو. د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د سید اسحاق ګیلانی په نوم ښارګوټی ضبط کړ. د عدلیې وزارت نن وویل د غصب شویو ځمکو د څېړلو ځانګړې محکمې د ښارګوټی عمارتي یا دولتي ملکیت تثبیت کړی دی. ویل کېږي چې دا پریکړه د اسنادو او مدارکو د ملکیت د دفترونو د دقیقې څېړنې د مسؤولو چارواکو د معلوماتو او د دې ثبوت له نه وړاندې کولو وروسته وشوه چې ځمکه له حکومت څخه اخیستل شوې ده. د سید اسحاق ګیلانی ښارګوټی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې پروت دی چې مساحت یې څه باندې 15,000 جریبه ده. د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي، هغه خلک چې په ښارګوټي کې ځمکه اخیستې ده باید له پلورونکو سره اړیکه ونیسي. د ښارګوټي مالکینو تر اوسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو یو اړوند محکمه نن د هغو ادارو پر وړاندې د اسرایلو د مکلفیتونو په اړه پریکړه کوي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې جګړه ځپلې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې ICJ له قاضیانو مشورتي نظر غوښتل شوی دی څو په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرایلو مسؤلیت واضح کړي. ګورو ملتونو له ICJ غوښتي دي چې سمدستي د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو د برابرولو او اسانتیا د یقیني کولو په ګډون د اسرایلو مسؤلیتونه د یو اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر وړاندې روښانه کړي. د ICJ دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه ونه لري، خو د محکمې په باور د قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. د 2023 کال په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرایلو اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژر پای ته ورسیږي. او د پاریس له لوور موزیم څخه د سرو زرو د ګاڼو تر غلا وروسته دا موزیم یو ځل بیا د خلکو پر مخ پرانستل شو. درې ورځې مخکې د دې موزیم اته لرغوني آثار له هغې ډلې د فرانسې د پخوانیو ملکو اړوند تاجونه او غړکۍ د اوو دقیقو په ترڅ کې غلا شوې. پولیس ګمان کوي چې دا به د یوې تنظیم شوې جنایي ډلې کار وي. د اټکل له مخې د دې ګاڼو ټوله بیه شاوخوا $102 میلیون ته رسیږي. د اپولو په نوم د لوور موزیم ګالري چې دا غلا ترې شوې تر اوسه هم بنده ده. د غلا دې پیښې په فرانسه کې د موزیمونو د امنیتي کمزورۍ اړوند بحثونه پرولی دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه کړې ده.
دلته موږ باندې ډیره سختي ده. په یو اتاق کې 45 نفر یې اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده، تنده ده.
ملګري ملتونه وایي د افغانستان سږنۍ وچکالي په تیره نیمه پیړۍ کې ساری نه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د طالبانو د حکومت د رسنیو پر پالیسۍ انتقادونه په زیاتېدو دي.
د اوسني نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په ورستۍ څورزو کې په پاکستان کې مش سرګون افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شو دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوی او په دې کمپونو کې ډیر نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړی شوی دي. په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستانی پولیسو چاپی زیاتې شوی او هر ورځ افغانان نیول کیږي او د اخراج کمپونو ته استول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنۍ ول دې ډلې جیو نیوز سې شنبه د اکتوبر په 28مه د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې لدې هواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوی او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوی. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په پاڼه خپور شوی راغلي چې یوازې د بلوچستان په کویټي ښار کې شاوخوا 3,000 افغان کډوال نیول شوی دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,300 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوی دي. سه شنبه د اکتوبر 28مه د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل ایکس باندې لیکلي چې په فیصل آباد کې 3,300 افغان وګړي نیول شوی او ویلي دي چې په دې ښار کې اوس مهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینې اسلام آباد پولیسو هم لدی یو ورځ مخکې په خپل ایکس باندې لک تر لګه د 10 افغانانو د نیولو خبر ورکړیو. په اسلام آباد او راولپنډي کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوې. هم همدا پرون هم د پلازمینې ګلبرګرین، فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپی وهلی او ګڼ کسانې نیولې دي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولې او حجي کم ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دا وروسته خبرې وشوې. هغه ویلي چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وایي موږ یې په یو اتاق کې 30 نفره اچولي یو. وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپو ته ګرځي، هر یو نفر په تشویش کې دی چې چوکو د سختو سره مخ دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوی، خدای چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوی. یو بل افغان چې دا هم نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل پرون د فیصل ټاون لسیمی پولیسي نیولې او د ایستلو کم ته انتقال کړی دی.
کم کې دلته پراته یو. دلته موږ باندې ډیره سختي ده. په تقریبا په یو تا کې 45 نفر یې اچولې وو. تنګ تنګ ناست یو، ډوډۍ نشته ده او لږه ده، تنده ده.
پام دې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل سې شنبه د اکتوبر په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپل وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقوقو نه ښکارا سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندیدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې وکاپی ازادي راډیو ته هم را رسیدلې دي، اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو هنرمندانو او د غراز د امریکا کیسلرونکو د دوی د کورنۍ او د غړو لنیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې وشمیره هم خبره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمیرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دی ویل شوې چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. کاتوم لتیر 2023 کال رئیس له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه و، خو پورسته یو کې د ډورن کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن تر سخت نه خطر ورسته د دې هواد په بلا بیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بیساري ډول چټکه شوه. تازه د کډوالو سوندو ته رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې 3 شنبه د اکتوبر په 21 مله پاکستان او ایران 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوه. دغه کمیسون په بیان کې چې په ایکسپان خبر شوه راغلي چې پرون د نیمروز د ورېخم په لاله وسلویف، د هرات د اسلام کلا لاله یو سل ولس، د هلمند د بارامچی لاله 14، او د کندهار د سپین بولدک لاله 419 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
پر راپور کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اوریدل چې ویل کېږي د افغان کډوالو د استلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه شوې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک د شیبه د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه راسره ده. خټک صاحب، د پاکستانی چارواکو له خلو تاسو څه اوریدلی دي د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د چټکولو په اړوند؟ رسمنې خبریالانو ته تاسو ته څه څرګندونې کړې دي او که دا کار همدغسې چې پیل شوی روان دی؟
نه، رسمن خو هېڅ هم نه دي ویل شوي. رسمن خو هغه خبري غونډې دي چې کمې وزیران کوي، مثلا د اطلاعاتو وزیر یا د داخله چارو وزیر، هغوی موقع په موقع وخت په وخت داسې خبرې کړي دي چې دوی ورته نا قانونه وایو، موږ ورته بی اسناده وایو، چې بی اسناده غیر ملکیان، بهرنیان، دوی داسې افغانان هم نه یادوي، هغه چې هر څومره یې ټول به وستل کیږي. بیا د افغانان کډوالو چې کومره خبره ده، افغانان کډوال درې ډوله دي. یو خو هغه د پی او آر کارډ والا دي، او یو چې د تذکرو والا دي، او یو دغه اوس چې راغلي خلک دي. په دې کې هم بیا هغه خلک چې نورو دریم هیواد ته تلو لپاره راغلي دي، او کوم داسې اسناد ولري، مثلا د سفارت یو لیک ورسره چې تاسو کسمنګو باسو، هغه هم داسې ګڼل کیږي لکه قانوني چې وي. البته هغه خلک چې ویزه ختم شوې دي، د ویزه موده ختم شوې ده، او دوی اوس ویزه هم نه ور کوي، نو هغه په خطر کې وي. دا نن سهار هم پولیس راغلی او په اسلام آباد کې چې کوم د 217 او د سیمې چې افغانان پکې زیات دي، هلته چپې وهلې وي. خو هلته چې بیا کوم خلک په کورونو کې پاتې شي، هغوی سره ویزه وي او چا سره ویزه نه، هغه اخوا دې خوشي کمپټې طریقه بیا غوې ځان وساتي.
خټک صاحب، د چاپو راپورونه هم ورکړل شوی دي، افغان کډوال شکایت کوي، دنه تاسو څنګه خبرې گئی؟ دا پولیس راپور ورکړي روزمره چې مثلا په دومره کورونو باندې مونږ چاپې وهلې دي، او کنه دا خبرې هم د سی به راپور پات کیږي؟
نه، به راپور وي. پولیسو نه مونږ پښتنه وکړو، پولیسو نه مونږ پښتنه وکړو. په دې چاپو کې هم بیا رقم چاپې دي. یو خدای شي چې هغه دو کسان یا درې کسان په یو موټر کې پولیس ګرځي، اجازه ده کې یو افغان وي نه جره، خو افغان دی او روي نه سانو، بس د پښتنه ته کې چې پاسپورت لري، ویزه لري، یا کوي هم واسه تنګولو د پاره کنه، نو ساتي سر کې. او زنه تاسو چې خزینه هم ور سره وي او سړی هم ور سره وي، هغه به کورنو ته ځي، هغه به د غټ غټ بسونه راوستي وي، کورنو ته نوځي، دروازې ور ټکې خلکو ته. هغه هم داسې پزرګونو یا پسونو خلک کله هم نه دینولي، چې زیات ونیول شي خلاص کسانو یا تا کسانوي. او هغه دلته حجی کیم ته خپل ته په پنده او اسلام آباد ترمیاز هغه ته ځای ورته جوړ کړی دی، دلته راولي، دلته ریبه افغانستان ته لګي. خو متاسفانه چلته مونږ نه ور پریږدي، حجی کیم ته دنه مونږ نه پریږدي، دنه مانه دي دل چې څوک آسان دي پکې جوزه گیټ پر دروازه پر ور شو، الته مختنه مختنه وکړو. اوس خدای یو لاس پرځ کې د لارې هم بند دي، نو تاسو څوک نه دی لګلې چې مونږ چې تمره شمیر کې خلک یو لګل.
خټک صاحب، د چارواکو او پولیسو ترمنځ، هغه پولیس دا چاپې و هي په لارو کې خلک دروي، د دوی ترمنځ داسې کومه همغږي شته چې پولیس په خپل سر عمل کوي، او کدا سې د چارواکو پولیسو ته ویلې دي چې بس څرقه مې چې نسی وی نسی، داسې کوم هم رګیشته د چارواکو او د پولیسو ترمنز؟
دا څه ډیر نشته. البته چې کله مونږ پولیسو ته وایو چې دا سړی خو یا د امریکا د سفارت یو لیک لري یا ویزا نه ده ایکسپایر، دا مو ولې نیول دي؟ هغه و چې مونږ ته کم چې د ولسوالۍ مشرتابه ده کنه دوی ته ډیسټریکټ اډمنستریشن وایي ځلې انتظامیه چې ورته وایي، د هغې حکم دی امر دی چې ګرځئ وګورئ چې څوک داسې وي چې بې اسناده وي هغه نیسئ او بېرته یې لګئ. یا چې د هغوی نه پوښتنه وکړو نو هغوی چې دا خو عمومي حکم دی، مونږ یو عمومي امر کړی و او په دا صرف د افغانانو دپاره نه دی چې بس خاص افغانان دی ونیسي، ځانګړی نه دی. هغه کې بیا د افریقا خلک هم دی او داسې یو خبره وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک چې په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره د روان وضعیت او د پولیسو لخوا د ورستیو چاپو د ادعاو په اړه جزئیات راکول، ویل کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې تر بل هر وخت اوس ډیره چټکه کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا اقدام له افغانستان سره په ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو قوي اراده ښیي. سنا کاکر او د موضوع نور تفصیل.
هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلي چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ګام د هند د دشمنۍ څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیم ابن حمدالثانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیری دیوان دا موضوع د سه‌شنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د یوې اعلامیې په خپرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی ده. دا اقدامات په څه معنا دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کیدی شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شان قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی، هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کیږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکیل دی، نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند د تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقید سفر پر مهال اعلان کړی و. متقید اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اګست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځګړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنو ولو زمينې برابر کړې چې په اروپا کې ودونو کې قضایي دوسیه لرلې. د طالبانو حکومت ویلي چې غواړي له ټولو ودونو سره خې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت وایان چې بيولا مجاهد د اکتوبر په 28 تلونیو سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو ودونو سره د خو اړیکو غوښتونکي دي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي پروند 2015 کال کې د افغانستان وچکالي د نیمه پیړۍ تر ټولو سخته وچکالي ده. د سازمان د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي سکال په ټول افغانستان کې د باران کچل او ست ټیټوه. پاینه حال کې یو شمیر افغان کاروانګر وای د باران د نشټوالي او د وچکالۍ له کبله سکال کاروندو ته زلوی زیان اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداري ورکړی چې سږ کال په ټول افغانستان کې د اورښت کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویره شته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د اورښت کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغیزو له امله ده. د ادارې ویلي دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمې کړي، کروندې او واښه یې له منځه وړي، د کورنیو معیشت یې ګواښلی او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سکل کروندو ته لوی زیان رسیدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالۍ ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او سرویو ته زیان رسیدلی. دوی سکل د اقلیمی بدلون لامل وچکالی زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالدارۍ ته زیان ورسید. په اصل کې مو هیڅ نه دي کړلي. تقریبا درې کال کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچیږي. کوم غنم مو چې کړلی وو تخم یې هم په مخ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. دی وایي د وچکالۍ او باران د نه ورېدلو له امله زموږ غنم ډېری وچ شول. بزګران ډېر اندېښمن دي، ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ له امله سخت اغیزمن شوي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندوی یا بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ 3 میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ له امله په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداري ورکړې چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 2020 ازادي راډیو ته وویل دی وایي زما په نظر په افغانستان کې باید په دوو برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی او واړه بندونه جوړ شي تر څو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راسنېدو او د مرستندویا کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. اوچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچا لشپک درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو لخورا ویجاړونکو آفتونو څخه ونګ دي، 2000 کسان په کې مړه، له 3600 ډېر ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوي ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده. اوچا دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي کسان داسې یو هیواد ته ننوځي چې لا د مخه فقر او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، له دې سره راورسیدو د خبرونه ورسته یو شیبو ته، او د هم ورسته راپور. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یو موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو لرونکي راپورونه خپره کړي. یو شمیر ژورنالیستان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د اوارۍ لپاره خپلې اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ په دې راپور کې اوروي.
له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو درلودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې لوستونکي، لیدونکي او اورېدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 18مه ازادي راډیو ته وویل ان ډېرې مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسنی نظام رسنیز پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقع معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډېرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم افغان خبریالانو او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشری کول د دې لامل کیږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بیلابیل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دننه او په جلا وطنۍ کې د خبریالانو او رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډوله اطلاعات خپاره شي، بل د خبري مسایلو یو تر ټول مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي.
خبری در نظر گرفته شود.
د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلی واکمنې دو په لومړیو کې د وی خبری رسنی مدیر زیرک فهیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزې ومنله زیاتې کړه.
د افغانستان ټول رسنی کاغه په ولایتونو کې دی او په مرکز کې دی. دغه معلوماتو ته منتظر وي چې ترڅو د وایان لا ادرس ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک د دغه خبر جزئیاتو ته په تمه دي په هغه سات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې کدوی غواړي چې پلواکې رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، ښه نشر کړي او په وخت نشر کړي، بے پرې نشر کړي، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله زیاتې کړه چې همدا څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي زیاته کړه. پاکستان د اکتوبر په 9مه پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډیر نه وخت ته اید کړ چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی. دغه شان د کابل په تایمنی سیمه کې د اکتوبر په 15مه د پاکستان د هوایي بریډ پاړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د وروړلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان یې خالد زدران تر دې 14 وروسته یوازې پر خپلو اکسپانو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دینوی چې د طالبانو حکومت پاکستان سره د څو ورځینو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت د اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو له جدي غبرګون سره مخ شو. د ځینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام